درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند یاست. شنو لاس دی ولسم ټولګي و اخرنی لوست در وشتم لوست دی. نن ورځ به موږ او تاسو بایومونه وپیژنو، یعنې هغه چاپیریالونه چې موږ او تاسو په شاوخوا کې قرار لري، مختلف موسمونه لري او مختلف اقلیمونه لري. ارزو د نن ورځ درس مو چې دی هغه د 128 صفحې څخه تر 158 صفحې پورې به دوام وکړي. په دې سره پس موږ او تاسو د ولسم ټولګي بیولوژي مضمون پای ته ورسیږو. ارزو بایوم وایو، بایومونه چې دی په چاپیریال کې موږ مختلف اقلیمونه، مختلف ساحې وینو، مختلف سیمې وینو چې په هغه کې ژوندي او غیر ژوندي موجودات خپل ژوند مخته وړي، چې دغه د بایوم په نامه سره یادیږي. بایومونه چې دی هغه عموما په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې د وچ بایوم دی او د اوبو بایومونه دي. رسو دغه د وچ بایومونه او د اوبو بایومونه د دوی د اقلیمونو او د هوا حالاتو همدارنګه د دوی د کلنی اورښت سره پیژنو. د وچ په بایومونه کې چې دي مختلف ډولونه شامل دي، لکه استوایی باراني ځنګلونه دي، ساوانا دی، تایگا دی، تندرا، واشلرون کی دشتی، چپارال، همدارنگا پانی غرزون کی معتدل زنگلونه او ورسرا معتدل واشلرون کی سیمی. رزو لمری دی طول چکو پا تفصیلی رو سر پیشنو. لمری استوائی بارانی زنگلونه دی. په نړۍ کې هغه ځنګلونه دي چې د استوا په شاوخوا سیمو کې موقعیت لري او د ګڼې ګڼې ونو او بارانونو لپاره مشهور دي. دا ځنګلونه په ځانګړي ډول په امازون، د کانګو، همدارنګه جنوبي ختیځ اسیا کې موندل کیږي. د دوی کلنی اورښت او اوسط تودوخه چې ده هغه د 60 څخه تر 10 درجه سانتي ګریډ پورې وي، او بارانونه چې دي هغه د 2000 څخه تر 3000 ملي متره پورې رسیږي د دوی کلنی اورښت. همدارنګه دغه بایومونه چې دي د کوم مرکز، مثال د ډایورسټي مرکزونه دي چې چیرې چې میلیونونه ډولونه حیوانات او نباتات خپل ژوند مخته وړي، او د نړۍ ساور کوونکي بلل کیږي، ځکه چې د اکسیجن لویه برخه دوی تولیدوي. چې دغه ځنګلونه د چاپیریال لپاره ډیر مهم دي، خو د بې ځایه پرې کولو له امله له ګواښ سره مخامخ کیدلی شي. ورپسې راځو د استوایی باراني ځنګلونو وروسته ساوانا وایو. دوی چې دی د هغه د واښه پراخه سیمه ده چې د ځینو لرګینو ونو او بوټو سره یو ځای وي. دا د استوایی باراني ځنګلونو او دښتو ترمنځ موقعیت لري، او په ځانګړې توګه په افریقا، استرالیا، جنوبي امریکا او هند کې موندل کیږي. او د دوی آب و هوا چې د تودې سیمې دي چې د باران او وچ دوه فصلونه سره مشخصې دي. همدارنګه په دې کې چې دي ځینې ځانګړتیاوې وجود لري، چې مثال زیاتره سوانا د واښه او یو څو لرګینو ونو ترکیب څخه جوړه شوې، یعنې یوازې یو څو واښه او لرګینې ونې پکښې کې قرار لري چې تاسو شاید په تلویزیونونو کې لیدلي اوسئ. همدارنګه د وحشي ژوندیو ژوند لپاره مشهوره ده، لکه زمریان، زرافې، همدارنګه زرافې او ځینې نور حیوانات دي. دوی چې دي د وحشي دغه کم باران چې دی هغه کم یې، یعنی د 300 څخه تر 1000 ملي لیټره د دې کلنۍ اورښت دي. دا سیمې چې دي د سړو ځایونو او کرنې لپاره کارول کېږي، سړو ځایونو او کرنې لپاره. همدارنګه دوی چې دي د وچکالي او د ځمکې د بې ځایه استعمال له امله کېدای شي د ستونزو سره مخامخ شي. ورپسې د سوانا او وروسته رازو چاپیریال چې دی هغه د تایگا په نامه سره یادیږي، یا هم باتلاقي ځنګلونه. تایگا چې دی روسی کلمه ده چې د دغه باتلاقي ځنګلونو په معنا سره ده. باتلاقي ځنګلونه چې دی د تندرا ځنګلونه، د کوم تایگا ځنګلونه چې دی هغه مختلف جوړښتونه لري، چې موږ وایو دی په مثال کوم موسم چې دی د 50 څخه تر 50 سانتي متر پر د دې کلنۍ اورښت دی. او په دې کې چې دی عموما تیلرونکي حیوانات لکه هوسی، لیوه، خرس، الوتونکي، دوی ټول خپل ژوند دلته چې کوي مخته وړي. او د دوی عموما ژمی چې دی هغه ډیر سوړ دی، او ورسره دوبی چې دی هغه دونه وخت نه نیسي. ورپسې راځو تندرا ځنګلونه. دا چې دی د تندرا بایوم د ځمکې سړې سیمې دي چې له ونو څخه خالي او د یخنۍ او سختو شرایطو لپاره مشهوره دي. تندرا چې د په شمالي قطبي سیمو کې آرکټیک تندرا چې دی او د غرونو په لور اتفاقانو کې دوی قرار لري. آب و هوا چې د هغه د ژمي تودوخه چې د تر دېرش درجو پورې رسیږي، همدارنګه دوی موږ وایي د دوبی لاندې او یخې چې دی اوږدې، همدارنګه دغه ځنګلونه چې دی موږ وایو چې کلنی باران چې دی 150 څخه 250 میلی متره پورې رسیږي، او د ونو پر ځای واښه، خزه، لیچن او کوچني بوټي وده کوي، او د ځمکې لاندې طبقه یې د پرما فراست یا هم تلپات یخ ځمکه په نامه سره یادیږي، چې حیوانات یې لکه قطبي خرس دی، واورین خرګوش دی او قطبي لوک د دوی ژوندي موجودات څخه شمېرل کیږي. ورپسې راځو واشه لرونکي سیمې دي، چې واشه لرونکي برخې هغه دي چې دا د ګریس لینز په نامه سره هم یادیږي، چې هغه پراخې سیمې دي چې واشه یې اصلي نباتات دي او د ونو شمېر یې پکښې کې محدود دی. دوی عموما په افریقا، سوانا، دغه سیمې چې دي شمالي امریکا، همدارنګه جنوبي امریکا کې د پامپاس په نامه ځایونه برخه ده، او آسیا کې د ټیپس کوم هیواد چې دی ښار چې دی په هغه کې چې کیږي موندل کیږي. ورپسې د دوی آب و هوا چې ده، دوی منځنۍ تودوخه لري چې د 40 څخه تر 30 سانتي ګریډ پورې رسیږي، او کلنی اورښت چې دی د 250 څخه تر 500 میلی متره پورې ده، چې د ونو د پراخې ودې مخنیوی کوي. همدارنګه دغه کوم سیمې چې دی د دوی واښه ډوله نباتات او لږ بوټي لري او د سرځایونو لپاره مناسب دي، او دوی چې دی غواګان او نور څاروي روزلو لپاره کارول کیږي. دغه سیمې چې دی د ځنګلي حیواناتو لکه زمریانو، هوسیو او زرافو کور دی، لکه ښه مثال چې دی په سوانا کې دغه کوم برخه چې ده چې کیږي ډېر لیدل کیږي. ورپسې دشته یا بیا بان وایو، دشته چې ده د ځمکې هغه وچه سیمه ده چې په دوی چې دی بارانونه کم یې، مطلب د باران کموالی یې ځانګړتیا ده، او نباتات او حیوانات د سختو شرایطو سره تطابق لري. په نړۍ کې چې دی د افریقا، صحرا، همدارنګه آسیا کې ګوبي په نامه ځای دی، همدارنګه په شمالي امریکا کې او آسټرالیا په ګډون دغه پراخې سیمې پکښې کې وجود لري. د دوی آب و هوا چې ده تودې دښتې دي، د ورځې تودوخه لوړه درجه چې ده د 50 څخه تر 50 سانتي ګریډ پورې، او د شپې یخي. دوی چې دي ساړه دښتې دي، سخت ژمی او وچ دوبی لري. همدارنګه کلنی اورښت چې دی ډېر کم دی، تقریبا د 250 څخه کښته یا هم 250 پورې میلی متره پورې د دوی اورښت دی، کلنی اورښت دی. همدارنګه دوی چې دی دغه نباتات چې دی د کیکټوس، واښه او ځینې بوټي د اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري. هغه حیوانات چې په دغه سیمو کې پیدا کیږي هغه لکه ماران، لښتي، اوښان دي، او هغه روباره ژوند کوونکي. همدارنګه بل راځو دی چې دی د شګو ډکې دښتې دي او ډبرین دښتې دواړه پکښې کې موندل کیږي. دا سیمې چې دی د اقلیم بدلون او انساني فعالیتونو له امله کیدای سي زیانمنې سي. ورپسې چپارال چې دی دا هم یو د وچو مزاجه بایومونو څخه دی چې د وښو، چیټو بوټو او څو تنکوی ونو درلودونکی دی، او دوی چې دی په ځانګړي ډول د مدیترانې د اقلیم سره تړاو لري. په دوی چې دغه کوم سیمې چې دی عموما په مدیترانه سیمه کې، کالیفورنیا کې، جنوبي آسټرالیا، سویلي افریقا په کیپ کې، همدارنګه په چیلي کې دی موندل کیږي. د دوی آب و هوا چې ده ګرم وچ دوبی او یخ لوند ژمی لري. همدارنګه کلری اورښت چې دی د 300 څخه تر 500 میلی متره پورې رسیږي. نباتات چې دی د سختو شرایطو سره عیار دي د دې سیمو ده، لکه زیتون ونې دي، بلوط دي او خوشبو لرونکي بوټي دي. همدارنګه د اور د مخنیوي لپاره نباتات ژر بیا وده کولی سي. حیوانات یې لکه روبا دی، همدارنګه ځینې نور مرغان پکښې کې وجود لري. ورپسې د چاپرال سیمې وروسته پاڼې غورځوونکي معتدل ځنګلونه وایو. دغه کم زنګلونه چې دی ونی په ژمي کې یا وچ موسم کې خپل پانی غورځوي ان د نامه څخه د دې کم سیستم چې دی هغه معلومیږي او د دې چې دی د زنګلونه د متدل اقلیم لرونکو سیمو زنګرنه ده زنګرتیا ویلري او د عموما په اروپا ختیځ امریکا ختیځ آسیا او جنوبي چلي کې موندل کیږي د دوی آب هوا چې د څلور څرګند فصلونه لري چې عبارت دي د پسرلي اوړي منی او ژمي څخه کله نه اورش چې دی ونیم سو څخه تر یو زرو پنځه سو ملي متر پورې رسیږي په دوی کې چې دی کمی ونی یا نباتات چې ژوند کوي هغه لکه بلوط دی میپل دی بیرچ دی او ایش پکی کې په دې کې شامل دي همدارنګه خاوره زرخیزه او د کرنې لپاره مناسبه ده حیوانات لکه ګیدړه مرغان او حشرې په دغه ځای کې خپل ژوند مختوري چې دغه ځنګلونه چې دي دوی هم د انساني فعالیتونو له امله کېدلی شي د خطر سره مخامخ سي ورپسې متدل واشلرونکي متدل واښه لرونکي سیمې وایو چې دا چې دی هغه پراخه واښه زاري دي چې په منځني تودوخه لرونکي سیمو کې موندل کیږي او د کرنې او سرزاینې لپاره ډیر ارزښناک دي دوی چې دی عموما په شمالي امریکا جنوبي امریکا آسیا افریقا او استرالیا کې موندل کیږي دوی خپل متدل تودوخه لري چې د لس څخه تر دیرش سانتي ګریډ پورې رسیږي او کلنۍ اورښت چې دی هغه د دوه نیم سو څخه تر اوه نیم سو ملي متر پورې دی او همدارنګه دغه په دې کې چې کوم نباتات دي هغه اوږده واښه او لږ بوټي او په دې کې ډېری حیوانات لکه هوسۍ بوډا زمریان او ځینې نور کوچني تی لرونکي حیوانات چې دي هغه په دغو سیمو کې خپل ژوند مخته وړي همدارنګه ورپسې راځو متدل همیشه شنه ځنګلونه دي هغه ځنګلونه دي چې د کال په هر وخت کې شنه پاتې کیږي او په نرم اقلیم لرونکي سیمو کې موقعیت لري دوی چې دی لویدیز شمالي امریکا کې نیوزیلند جنوبي استرالیا جاپان او ځینې مدیترانې سیمو کې پیدا کیږي دوی چې دی نرم متدل اقلیم لري کلنۍ باران یې زیات دی یعنې د زرو څخه تر څلور زرو ملي متر پورې رسیږي او په دې کې چې دی سنوبار فر او د بلوط ډولونه پکښې کې لیدل کیږي همدارنګه حیوانات چې دی لکه ګیدړه مرغان او بیمورې یا بیشمزي حیوانات په دې کې خپل ژوند مخته وړي دا و د وچ ایکو سیستم ورپسې راځو د اوبو بایوم ته د اوبو بایوم کې چې دی عموما ځینې مثال تروی ځینې خوږې اوبې او ځینې چې دی د سمندرونه برقی مکمل پکښې کې راځي ځینې چې دی لان کوچني او لږ ژور سمندرونه پکښې کې راځي راځو د دې کوم ټولنه چې دی هغه ټول چیکو په تفصیلي ډول سره پیژنو د لږ ژور سمندرونو اوبه چې دی دا د ژوندیو موجودات لپاره د ژوند کولو ښه ځای برابروي یعنې کوم شمزي لرونکي حیوانات چې دی خپل ژوند دلته ښه مخته وړلی سي ځکه چې دا لږ ژورې دي او ساحه یې لږ نیولې ده په دې کې هم د مختلفې د کبانو ډولونه مختلف ژوندي موجودات خپل ژوند مخته وړي او بل چې دی د سمندر د سطحې اوبه دي په دې کې چې دی عموما پلانکټونه چې دا موږ ویلي و چې د الجیانو له ډلې څخه دي او په غذایي زنځیر کې د لومړي حیواناتو کې راځي چې دوی د نورو حیواناتو لپاره غذا آماده کوي د نورو کبانو لپاره چې هغوی په دغو برخو کې په زیاته اندازه پیدا کیږي او د اوبو پر مخ باندې لامبو وهي ور دا و همدارنګه د دوی په سربیره د سمندر د ژورو برخو بدی چې هغه مثال لاندې کوم حیوانات چې ژوند کوي هغوی د تاریکی سره همدارنګه د ډیر فشار سره او د کم خوراک سره مخته دي او د پلانکټون سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول خپل غذا آماده کوي او بل تازه اوبو بایوم دی چې د تازه اوبو په بایوم کې مختلف ډولونه راځي او دوی چې دی عموما د جهیلونه پکښې کې راځي ډنډونه او سیندونه پکښې کې راځي چې دا د ځمکې ډېره لږ برخه اخیستې ده او شمزي لرونکي حیوانات همدارنګه مایکروسکوپي حیوانات هم پکښې کې لیدل کېږي دا ورځ دا وه زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو لومړۍ پوښتنه ده ساوانا او تندرا د ځمکې پر مخ څه ډول یو بایوم لري دویمه پوښتنه ده دشته یا بیابان واضح کړي او اخرنۍ پوښتنه ده د اوبو بایوم واضح کړي او څو ډولو باندې ویشل شوي دي ستاسې ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام
سلامونه سلامونه نیکی هیلی میمونی هیلم چی جوړو سات من بیسټ شغلاس د ولسم ټولګي و نه همیشتم لوست نن لوست باز موږ استاسي د بیولوژي مضمون اخرنی لوست اوسه کوشش وکړئ چې په دقت سره غوږ ونیسي او هر څه چې ویل کیږي خپل ځان سره نوٹ کړئ نننی موضوع مو د چاپیریال ککړتیا او ستونزې دي چې د هغو د دغه فصل لومړنی لوست چې موږ تاسو ولوستي نن یې موږ دغه کم فصل چې دی د دغه څپرکې پاتې موضوعات تر بحث لاندې نیسو زموږ نننۍ موضوع د یو سل اته اویایم صفحې څخه تر یو سل څلور اتیایم صفحې پورې دوام کوي تاسو خپل په موضوع باندې پیل کوو څنګه کولی شو د هوا د ککړتیا مخنیوی وکړو که څه هم د دې موضوعاتو باندې به تاسې په صحیح ډول سره پوهیږئ چې موږ په څه طریقو سره کولی شو هوا د ککړتیا څخه وساتو تر ټولو مهم تاسو ته په کتاب کې هم ځینې نقاط لیکل شوي دي د هغو سره په شمول ځینې نور نقاط هم زه ترې تاسو ته یادوم چې هغه تاسو باید د ځان سره نوټ کړئ تر څو د هوا د ککړتیا څخه مخنیوی کړی واوسئ لومړی تر ټولو مهم دا دی چې باید د فوسیلي موادو په سوځولو کې کمښت رامنځته شي یعنې کوم فوسیلي مواد چې دي هغو د سوځولو څخه مخنیوی واوسئ په دې سره موږ کولی شو د هوا د ککړتیا څخه ځکه د دې کم سوځېده کله چې موږ دوی وسوځو د دوی دود چې دی هغه د اتموسفیر د ککړوالي او په اتموسفیر کې د بې نظمیانو د رامنځته کیدلو لامل کیږي همدارنګه ځینې زاړه اراده جات چې دي لکه ځینې موټرونه موټر سایکلونه چې ډېر ماشینونه یې زاړه شوي اوسه د هغو د چې دي هغه چاپېریال ته هوا ته ډېر تاواني کیدلی شي دغه رقم ځینې نور ماشینونه دي چې په فابریکو کې استفاده کیږي همدارنګه دغه نقلیه وسایل چې دي یا هم ځینې په کورونو کې ځینې صنعتي مواد چې کارول کېږي د دوی کم دود چې دی هغه د چاپېریال لپاره یعنې د هوا د ککړېدو لامل کېږي چې دغه هوا څخه مختلفې ناروغۍ هم د انسانانو لپاره هم د حیواناتو لپاره او هم د نباتاتو لپاره تاواني کېدلی شي او کوشش باید وسي تر څومره چې څوک تاسې کولی شي د بایسکلونو څخه استفاده وکړي یا هم د هغه ملي بسونه په عمومي ډول سره یې د هغو څخه استفاده وکړئ تر څو د دغو دودونو څخه مخنیوی سوی اوسي چې د ماشین آلاتو د نقلیه وسایطو څخه رامنځته کیږي همدارنګه تر هر څونه چې کوشش کولی سي د اوبو باد او لمر د انرژي څخه استفاده وکړئ او د هستوي انرژي څخه باید ګټه واخیستل سي او همدارنګه د شنو سیمو پراخېدل یعنې د ونو کښېنول دي د تاسو کښېنول دي چې په دې سره موږ کولی شو د چاپېریال کم هوا چې د کم رچ دی هوا چې ککړه ده د هغه کم فیصدي چې د هغه موږ تاثیر کم کړو او پاتې دي نیوی باید د دې لپاره چې چاپېریال هوا ککړه نشي د کثافاتو په صحیح ډول سره مدیریت وسی او د ککړتیا په اړه عامه پوهاوی خلکو ته ورکړل شي چې په دې سره موږ کولی شو د هوا د ککړتیا څخه په ډېره فیصدي مو مخنیوی کړی وسی د هغه وروسته موږ تاسو سره زو ثانوي عمده ککړونکي پیژنو ثانوي عمده ککړونکي چې دی هغه ککړونکي دي چې په مستقیم ډول نه بلکې د هوا په ترکیبونو کې د کیمیاوي تعاملاتو له لارې رامنځته کیږي او دا مواد چې دي عموما د لومړني ککړونکو له امله جوړیږي ثانوي ککړونکي چې دي مختلف ډولونه دي چې یو چې دی خپل اوزون دی چې د لمر د رڼا نایتروجن اکسایډونو او عضوي مرکبونو ترمنځ د تعامل له لارې تولیدیږي او د ځمکې سطحې ته نږدې اوزون د بد اوزون په نوم یادیږي چې د سږو او تنفسي ناروغیو لامل ګرځي همدارنګه اسیدي بارانونه دي چې په تیلو سونو کې هم موږ تاسو لوستلي وو کله چې سلفر ډای اکساید او نایتروجن اکسایډونه له اوبو اکسیجن او نورو کیمیاوي موادو سره تعامل کوي سلفریک اسید او نایتریک اسید ورڅخه جوړیږي چې دغه چې دی د باران دغه باران ته اسیدي خاصیت ورکوي او د چاپیریال یا د اوزون طبقه د مختلف فناروغي لامل ګرځي او دا خاوري زهرجن کول د اوبو ککړتیا د ودانی تخریب لامل ګرځي یعنی واځي د نشي د انسانانو لپاره بلکې د حیواناتو او نباتاتو لپاره دوی مختلف مشکلات لامل ګرځي او بل شدي فوتو کیمیاوي اسمک دی چې هغه د لمر د وړانګو نایتروجن اکسایډونو او عضوي مرکبونو ترمنځ تعامل څخه دوی هم جوړیږي چې دوی چې بیدي د سترګو سوځېدل، تنفسي ستونزې او د هوا د ککړتیا زیاتوالي لامل ګرځي. او دغه همدارنګه استایل نایټریس دی چې دوی چې بیدي د دوی هم د عضوي مرکبونو او نایتروجن اکسایډونو ترمنځ تعامل لامل جوړیږي چې دوی چې بیدي د نباتاتو، انسانانو او حیواناتو لپاره، یعنې د درو سرو دپاره، ډېر زیانمن کېدلی شي. او همدارنګه بل موږ وایو ثانوي زراعتي مواد چې دي، چې دوی د ګازونو لکه سلفر ډای اکساید او نایتروجن اکسایډونو د تعامل له لارې جوړیږي، چې دوی خپله کوچني ذرات چې د ساه اخیستلو پر مهال د سږو ژورو برخو ته داخلیږي، او په دې سره د تنفس د ناروغیو خطر چې کېږي ورسره زیاتیږي. نو همدارنګه پاتې دي نیوي چې یو د ثانوي عمده ککړونکو څخه چې دی المونیم هم دی، چې دوی هم دغه ککړونکي چې دی بېشمېر ناروغیانې هم نباتاتو ته، هم انسانانو ته او هم حیواناتو ته چې کوي د هغه لامل کېږي، د دوی د ناروغۍ لامل کېږي. چې دوی چې دی مثال د ایونیک شکلونو په تیزابي خاورو کې د نباتات لپاره او په تیزابي اوبو کې د کبان لپاره یو مهم فکتور دی. نو له دې کبله موږ او تاسې باید المونیم د ثانوي ککړونکو مادې په حیث مثال د دوی د کمښت، یعنی یا د دوی د اندازې د راکمولو سره موږ باید ډېر احتیاط وکړو او کوښښ وکړو چې د دوی اندازه راکمه کړو. ورپسې د ثانوي عمده ککړونکو وروسته موږ او تاسې د استوګنې د چاپیریال ساتنه چې د موږ په څه ډول سره کولی شو، تر د دې په خاطر چې موږ او تاسې وکولی شو په یو مسؤل چاپیریال کې ژوند وکړو، نو د دې لپاره موږ باید خپل چاپیریال پاک وساتو. او ځینې مهم نقاط چې هغه موږ په نظر کې ونیسو، تر څو د هوا د ککړتیا څخه، د چاپیریال د ککړتیا څخه مو په مکمل ډول سره ګټه، مثال پاک ساتلی اوسي، چې دا چې دی نه یوازې د انسانانو لپاره بلکې د حیواناتو، نباتاتو، اند ټولو لپاره ډېر ضروری دي. دغه کوم قوانین که چیرې موږ په نظر کې ونیسو، موږ کولی شو خپل چاپیریال په ډېر ښه ډول سره وساتو. لومړی چې دی باید قوانین جوړ کړل سي، یعنې د چاپیریال ساتنې کوم قوانین چې دی هغه باید جوړ کړل سي، او همدارنګه باید د خلکو په واسطه ومنل سي او دوی ته دغه عامه پوهاوی ورکړل سي چې دغه قوانین په صحیح ډول سره مخته یوسي، تر څو خپل چاپیریال، استوګنځای ځای په پاک ساتلی اوسي. بل چې دی د ککړتیا کموالی دی، یعنې موږ کولی شو چې د شیانو په بیا ځل استفاده سره د هوا د چاپیریال ککړتیا مراکمه کړې اوسي. همدارنګه کم شیان چې موږ کولی شو بیا ځلې استفاده کړو، د دې پر ځای چې په سیندونو، جهیلونو، ځنګلونو او سمندرونو کې واچو، کولی شو د هغه په بیا ځلې استفاده سره مو د چاپیریال ساتنه هم کړې اوسي. او همدارنګه زموږ اقتصادي برخې ته، خپل اقتصاد لپاره هم څه کېدلی، مفید کېدلی شي. همدارنګه بل موږ او تاسې وایو چې د چاپیریال د ستونزې چې دي، هغه دپاره باید موږ دغه کم حشره وژونکي درمل چې دي، چې په تېلو ستونو کې موږ تاسو ویل چې دی چې دی د خاورې د پاره، دغه رقم د چاپیریال د پاره ډیر زیانمن کېدلی شي. نو یوازې هغه حشرې چې د نباتاتو د پاره ډیر زیانمنې دي، یوازې د هغو درملو څخه استفاده وکړو. د ډیر زیات استفادې څخه باید مخنیوی وسي. همدارنګه د هابیټایټ یا ساتنه باید، هابیټایټ چې دی خپله د هغه ځای څخه عبارت دی چې موږ او تاسې هلته ژوند کوو، یعنې ژوندي موجودات په هغه کې اوسېږي. یعنې موږ کولی شو چې مثال دغه ځنګلونه چې دي، درختو د پرې کولو څخه باید ځان وساتو. یعنې ډېر ځنګلونه هم هر څومره چې موږ درختې اره کړو، ایسته کړو، هغونه به زموږ د چاپیریال د ککړتیا فیصدي چې ده لوړه سي. او همدارنګه د اوبو سرچینو څخه چې انسان ورڅخه ګټه اخلي، هغو څخه باید په ډېره زیاته اندازه سره استفاده وسي. او بل عامه پوهاوی لکه څنګه چې موږ وویل، هغه ډېر مهم دی چې خلکو ته باید ورکړل سي، او کوم قوانین چې دي هغه باید ورته وشول سي چې پر هغه باندې دوی مخته ولاړ سي. همدارنګه موږ کولی شو چې دغه اضافي مواد چې دي، هغوی د دې پر ځای چې موږ واچوو، بیا ځلې استفاده ورڅخه وکړو، یا هم په کڅوړو کې، یا په هغه کوم مسؤل ځای چې ورته ټاکل شوی دی، په هغه ځای ته یوسو، تر څو د چاپیریال د ککړتیا څخه مو مخنیوی کړی اوسي. همدارنګه د فوسیلي مواد لکه د ډبرو سکاره دي، نفتی مواد دي د دې د استفاده باید راکمه کړل سي او تر کومه حد چې کولای سي باید هیڅ استفاده نه سي. دا هغه پر ځای موږ کولای سو چې د لمر انرژي د باد او د اوبو د انرژي څخه استفاده وکړو تر څو چاپیریال هوا مو ککړ نه سي او خپل چاپیریال کې چې موږ اوسېږو دغه د ناروغیو ساتن فیصدي چې د هغه په دې ډول سره راکم کړو. چاپیریال ساتنه هیلرم چې تاسو به دغه کوم نقاط چې و د ځان سره نوټ کړی اوسې همدارنګه ستاسو په ذهن کې چې کوم نقاط راځي چې په کوم سره موږ کولای خپل چاپیریال ساتنه وکړو هغه هم د ځان سره نوټ کړئ او خپل د ملګرو سره هم شریک کړئ. ورپسې راځو بیا ځلي دوران دی. بیا ځلي دوران چې دی د زایس خپل چیشته ویل کېږي. بیا ځلي دوران چې دی د زایس سیویو موادو راټولولو پروسس کولو او بیا کارولو ته ویل کېږي تر څو دغه مواد بیرته د نوي محصولاتو په جوړولو کې وکارول سي او دغه پروسه چې ده د طبیعي منابعو ساتنې د کثافاتو کمولو او د چاپیریال ساتنې لپاره ډیر مهمه ده. د بیا ځلي دوران ګټې څه شي دي؟ دوی چې دي د طبیعي منابعو په دې کې موږ کولای شو چې د طبیعي منابعو ساتنه وکړو. مثال خبرې د لرګیو اوبو فلزاتو او فسیلي سون توکو اړتیا کم کړو همدارنګه د ځنګلونو پرې کېدو مخنیوی پکښې کې وکړو ځکه چې بیا کارول سوي کاغذونه چې دي د نوي ونو پرې کېدو ته اړتیا کموي. همدارنګه موږ د انرژي سپما یعنی د نوي موادو جوړولو مثال پرتله د بیا ځلي دوران پروسه چې د لږ انرژي مصرفوي او د مثال په ډول موږ ویلی سو د المونیم د بیا کارولو له لارې 95% انرژي چې کېږي سپمېږي. همدارنګه د کثافاتو کمښت رامنځته کېږي د هوا د اوبو ککړتیا کمېږي اقتصادي وده یعنی د بیا کارونې صنعت چې دی د کار فرصتونه رامنځته کوي او د خامو موادو پر ځای د ارزانه بیا کارول شوو موادو کارول اقتصادي ګټه هم په ډېر زیات اندازه لري. د بیا ځلي دوران ډولونه څه چې دي یعنې د موږ په مو ډولونو سره بیا ځل دوران کولای شو یا ریسایکل لینک کولای شو. مثال د فلزاتو بیا کارونه چې د لکه المونیم اوسپنه مس او نور او د نیوی فولاد تولید لپاره دوی چې کېدلی سي بیا کارېدلی سي دغه کوم شیان چې دي. بل چې دي د پلاستیک بیا کارول دي چې مثال د بوتلونو خوراکي کانټینرونو او پلاستیکي کڅوړو بیا کارول دي چې د نو پلاستیکي محصولاتو جوړول ته بیرته مشتي شي کوي د دې پاسته ورګرځېدلی شو. بل چې د کاغذ بیا کارونه ده د کاغذ بیا کارونه کې هم د مثال د زړو کتابونو اخبارونو او کارتونو بیا کارول د دې تاسو به ډېر ویډیوګانې هم لیدلی اوسې خپل په روزانه ژوند کې شاید عملي کړی مو هم اوسې چې د دغه نوي کاغذ تولید ته څه کېږي. مثال د مشکل اضافي کاغذ رسو موږ په مختلفو لارو بیا ځلي کارولی شو چې د نوي کاغذ تولید اړتیا څه کېږي راکمېږي. همدارنګه د شیشې بیا ځلي استفاده د عضوي موادو بیا کارونه ده دا ټول هغه شاندې چې موږ کولای سو د ریسایکلینګ په ډول سره یعنې د بیا ځلي کارونې په ډول سره موږ د چاپیریال د ککړتیا څخه په ډېر فیصدي سره مثال ډېر فیصدي سره موږ مرسته کړې اوسې چې دغه چاپیریال ککړتیا مخنیوی وکړو. ښه راځو د نننی درس و اخرنی موضوع ته د نو ساتنه چې یو د مهمو موضوعاتو څخه ده. د نو ساتنه چې د نباتاتو حیواناتو او نور ژوندیو د نسل د دوام لپاره د هغوی د ژوند چاپیریال ساتنه د چې مشاهمه ساتي د ژوند چاپیریال چې کو ساتنه او کو دا پروسه چې د طبیعي تنوع د ساتنې لپاره ډیره ضروری ده. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د چاپیریال ساتنې لپاره باید کوم کارونه وشي. دویمه پوښتنه ده بیا ځلي دوران څخه مطلب څه شی دی او اخرنۍ پوښتنه ده د نو ساتنه واضح کړئ. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع هیله ده چې د درس څخه مو پند اخیستي او خپل ځان سره مو نوټ کړی اوسې. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی نرم چی جور و غاوسیت من بایست شرق لازد دوله سم تولگی و او ویشتم لوسته نن ورځ راځو موږ او تاسې د چاپېریال ککړتیا او ستونزو اړوند تېر موضوعات مو وویله چې هغه د اوزون طبقې له منځه تللو او د هغه دپاره مو وویل چې کومې طریقې باید موږ مخته ولاړ سو تر څو د دې کمه اوزون طبقه چې ده هغه له منځه ولاړه نه سي. نن ورځ راځو موږ او تاسې ککړتیا پېژنو، ککړتیا ډولونه پېژنو او خپله ککړتیا څه شي ته ویل کېږي په دې باندې ځان پوه کړو. زموږ او تاسې نننۍ موضوع د